دا مشال اډو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل در ته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې په کوټه کې د اهل تشیع او احتجاج ختمېدو، په پیښور کې د پرونۍ بمي چاودنې، د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له میرالي د خلکو کډې کولو، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او نیزې خبري غونډې او د پاکستاني ولسمشر یوه لانجمن آرډیننس په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړو. لومړی د مشال راډیو خبري سر ټکی. په کوټه کې اهل تشیع او هزارګانو احتجاج ختم کړی دی او وایي خپل مړی نن خاورو ته سپاري. په پیښور کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر وته رسیدل دی او په جنیوا کې نن اپوزیشن او د شام حکومت استازي د یو بل سره د سولې په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کوټه کې اهل تشیع او هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسولې دی او ویلي دي چې مړی به نن خاورو ته سپاري. دوی خپل احتجاج بیګا تر هغې وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان له یوه پلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. تر خبرو وروسته چودھری نثار خبریالانو ته وویل چې دوی اهل تشیع ته باور ورکړی دی چې د مستونګ پیښې تر شا کسان بنیسي.
ہماری اہل تشیع کی قیادت سے
مگ دا اہل تشیع ول مشرتابہ او پزانگڑی دول دا ہزار قام ل مشرتابہ سره خبري وکړي. ور سره مشوره وکړه او دوی ته مو باور ورکړ چې د دې پیښې تر شا چې څوک هم وی وفاقي او صوبایي حکومتونه به معلومه وي، هغه به عدالت ته وړاندې کوي. دا تر هغه نشي بچ کېدای.
یہ دہشتگرد بچ نہیں سکتے.
ل چودھری نثار علی خان سره د اطلاعات وزیر پرویز رشید، د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نور صوبایي وزیران د کوټه علمدار سرک کنداری ما برکات ورغلی ول. د سه شنبه پر ورځ په مستون کې د شیا زیارت کوونکو پر بس په ځانمرګ برید کې 15 زیات کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي ول. په پیښور کې د پرونی مازیګر چاودنه کې د وژل شویو شمیر وته رسیدل دی. پیخا په سکیم چوک کې د گاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وشوه. د مرستندوی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل په چاودنه کې بې وزله کسان وژل شوي دي.
زه یو بازار کې ناستم، خپل دکان کې وم، بلکې چې میسج راغلی چې سکیم چوک کې د ماکو شو کوټ روډ موږ فورن رسیدو. موږ جوړ رسیدو هلته ډېر بد صورت حالو کم جګې د ماکو شوی داس هلته داسې کمرې دي برانډي دي هغه بالکل ناستي. وو کسان دي چې شهیدان شول، غریبانان خلک پکې مړ دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته د تاوان ژر تر ژره ورکولو امر کړی دی. د بمی حملې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له میرالي ګڼو کورنیو کډې کړې دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوځ له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د بمبارۍ له وجې بې کوره شوي خلک بنو ته تللې دي. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي لا پوښتنه نه ده کړې او په بنو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نشته. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي تر بمبارۍ وروسته خلک له سیمې وتلي ول، خو تر هغې وروسته زیاتره کسان ستانه شوي دي. په کراچۍ کې نن د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې ضد کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عاملې کړی دی. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د شوي برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او اسلام آباد به د واشنگټن په غوښتنه نوموړی پرې نږدي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د خبری غونډې پر وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل ټولو ته معلومه ده چې شکیل افریدی لا مخکې مجرم ګرځول شوی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دویم لوړپوړي قومندان وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تېرې اونۍ ځانمرګي حملې په څېر نور بریدونه هم کېدای شي. تېره اونۍ پر لبنانی رستوران په ځانمرګي برید او ډزو کې 21 ملکي وګړي وژل شوي ول چې پکې زیاتره بهرنیان ول. پرون د امریکایي پوځیانو دویم قومندان مارک میلی د کابل له سر دفتره د امریکا په دفاع وزارت کې یوې ویډیوي خبري غونډې ته وویل پر لبنانی رستوران د طالبانو حملې مخه پر داسې وخت د ویرې او نامرې فضا رامنځته کول ول چې بهرني پوځیان له هېواده وځي. هند په کندهار کې د زراعت او ټکنالوژۍ علومو ملي پوهنتون پرانیستو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. پرون د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار والي توریالي ویسا د هندي قونسل خانې له مشر دیپک میګلاني سره په یوه ناسته کې د دې پوهنتون جوړېدو په اړه خبرې وکړې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په هغه هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو ډلو له استازو سره خبرې کوي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره شي. رپورټونه وایي چې لحزار براهیمی پرون د سویس په ښار جنیوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزیشن له پلاویو سره خبرې وکړې او په سمدستي ډول د دې خبرو په اړه باندې تفصیلات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی چې حکومت او اپوزیشن به نن له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. د چهارشنبې پر ورځ چې د سولې غونډه پیل شوه نو دواړه خواوې په سختۍ په خپل دریځ ولاړې پاتې شوې. اپوزیشن او ملاتړي وایي ولسمشر بشار الاسد باید له څوکۍ لرې شي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو ته لار هواره شي. د اپوزیشن ملاتړي غربي او عربي هیوادونه او ترکیه دي. خو د شامي اپوزیشن دا خبره حکومت په غوڅه رد کړې ده او وایي د اسد رژیم د استعفا اراده نه لري. نن په اوکراینی پلازمینه کیف کې مظاهره کوونکو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اوربند په بدل کې دی له تاوتریخوالي لاس واخلي او په کوڅو کې جوړ بندیزونه د لرې کړي. له دې سره د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ کړکیچ ژور پاتې شوی دی. د اوکراینی اپوزیشن درو مشرانو بیګاله ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تر لیدو وروسته نن سهار وختي د اوربند تفصیلات اعلان کړل. خو د مظاهره کوونکو ډلو د انقلاب په نارو او د کوڅو خنډونو په لوړولو خپل غبرګون وښود. د کورنیو چارو وزیر ویتالی زخارشینکو وایي چارواکي به هغه وخت د مظاهره کوونکو نیول او یا د هغوی پر ضد د تورونو درجول بند کړي چې د اوربند یا د نښتو پای ته رسولو شرطونه ومني. د خبرونو پای خبرونه مشال اړیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوریز. موږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په کوټه کې د پاکستان کورنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته اهل تشیع او احتجاج پای ته رسولی دی.
اس واقعے کے پیچھے جو بھی کردار ہیں ان کا پیچھا کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ان کو کٹہرے میں لائے گی. یہ دہشت گرد بچ نہیں سکتے.
په پېښور کې په پرونی بابی چاودنه کې د وژل شویو شمیر و ته رسیدلې دی.
غریبانان خلک پکې مړ دي.
اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي.
د شمالي وزیرستان میرالی ګڼو کورنیو د پاکستان فوج تر بمباری وروسته بنو ته کډه کړې ده. پاکستان وایي شکیل افریدی د امریکا په غوښتنه نه خوشی کوي. او په روښانه مستقبل خبرونه کې به په ملایشیا کې د پښتنو زده کوونکو په اړه معلومات درکړو.
ملایشیا دا کانتری د ایجوکیشن کې ډیر مخکې دی او ډیر آسان معنی ایډمیشن ملاویږي په سکالرشپ باندې.
دا نور سره د تبصرو په خبرونه کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. په کوټه کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره تر لیدو وروسته اهل تشیع خپل احتجاج پای ته رسولی دی او ویلي دي چې نن خپل مړي خښویل. د مشال راډیو له خبریاله مې پوښتنه وکړه چې آیا اهل تشیع مړي خښول پیل کړي دي او که څنګه؟
ټولې کورنۍ دا وایي چې دوی به خپل مړي نن خاورو ته سپاري او احتجاج یې د شپې د پاکستان په وخت باندې څه کم یوولس بجې پای ته ورساوه. او هغه د عالمدار روډ باندې چې کوم د شهیدانو چاغوري ور دعا ورته وایي او چېرته چې مړي پراته وو او په سلګونو کسان نارینه او ښځینه ورسره ناستې وي د احتجاج په توګه هغه څه کم یوولس بجې هغه پر امنه توګه باندې سره ولاړه او ټول مړي یې نږدې یو کنداري امام باړه وه هغه ته یې ورسول. وایي چې نن د پاکستان وخت لاس یوولس بجې به خاورو ته سپاري.
صحیح. او دوی چې د احتجاج پای ته ورساو نو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ورغلی و هغه ورته څه وویل دوی ته؟
دا چې چودري نثار علي خان او ورسره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او دغسې د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالملک بلوچ او ورسره د صوبایي کابینې غړي دا ټول د پاکستان وخت باندې د شپې شاوخوا نه بجې باندې هلته راغلل. لومړی چې کله چودري نثار راغی کوټې ته نو لومړی له کور کمانډر سره ولیدل. بیا تر هغه وروسته د وزیر الله کور ته راغی له هغوی سره ولیدل او بیا تر هغه وروسته هلته عالمدار ورته راغی. کله چې هلته راغی نو هلته شاوخوا یو نیم ساعت د اهل تشیع له مشرانو سره خبرې وکړې. تر هغه وروسته بیا راغی له رسنوالو سره خبرې وکړې. دوی چې د پاکستان د وزیر اعظم په حکم باندې دلته راغلی دی او د هغه او د وفاقي حکومت پیغام دوی ته راوړی دی او دا یې ورته وویل. دا باور یې ورکړ چې د دغه پیښې تر شا چې څوک هم دي کوم قوتونه چې هم دي په هغو دي او هغوی باید د قانون منګولو ته سپاري هغوی ته به سزا ورکوي. په دې سره دوی دا هم وویل چې دوی او ورسره د صوبایي حکومت مرکزي حکومت د اهل تشیع مشرانو دا باور ورکړ چې نور به ورته پیښې نه کېږي او داسې به نورې پیښې هېڅ قسم ونه زغمي.
په پیښور کې د پرونی مازیګر په چاودنه کې د وژل شویو شمیر وته رسیدلې ده. پیښه په سکیم چوک کې د گاډو مرمت په یو ورکشاپ کې شوې وه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې غندنه کوي او په پیښه کې د وژل شویو ژوبلو کورنیو ته د تاوان ژر تر ژره ورکولو امر کړی دی. د بمی حملې پړه چانه د منلې تفصیل په دې رپورټ کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا چاودونکي مواد په یو موټر کې زی په زی کړل شوی وو او په دې پیښه کې د 15 تر 10 کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارول شوی وو او پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړې ده چې معلومه کړي چې د بارودو نه ډک دا موټر سرنګ او چا دې ورکشاپ کې ودرولې وو. د دې پیښې په اړه د امدادي ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکوونکی محمد بلال چې د پیښې سمدستي وروستو د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال ریډیو ته وایي.
زه یو بازار کې ناستم خپل دوکان کې مو بلکې چې میسج راغلی چې سکیم جوړ کې د ماکو شو کوارټر نو موږ فورن رسیدو. موږ جوړ رسیدو هلته ډېر بد صورت حالو کم ځای کې د ماکو شوې د هلته سه کمرې دي برانډې دي هغه بالکل ناستي وو کسان دي چې شهیدان شول او حالات چې ډېر بد وو هغه کمره کوټه ناستو داس د گاډو د جوړولو ځای دی ورکشاپونه چې ورته ویل شي. اکثر پکې شاګردان مړ دي کم چې استادانو سره دیاړي باندې کار کوي غریبانان خلک پکې مړ دي ډېر بد حالو جی.
د دې پیښې وروستو تیر ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق د لیرینګ روختون دوره وکړه او په پیښه کې د جوبلو کسانو او د مړو د کورنو سره یې لیدل کتل وکړل. په دغه مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وویل چې دوی اوس هم د وسلوالو په ضد د کاروایۍ په ځای مذاکراتو ته ترجیح ورکوي.
دا غریب خلک په دې حالات کې هر وخت دا زخمیان دا مړي ستړي شو کوشش کو چې په هر طریقې اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي. زه نه پوهېږم چې څه وجه دا وو مرکزی حکومت په مذاکراتو کې دومره ناکام شو دومره وخت تیر کو ځکه چې ټول نقصان موږ ته رسی.
او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وویل چې داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د کاروایۍ طرف ته تیاری نیولی دی خو د دې به په پښتونخوا کې په عام لس ډېر بد اغیز پرېوځي.
د جنگ په نتیجه کې همیشه عام خلک سویلین خلک هغه په تکلیف کېږي هغه په کې مري یا په کې شهیدان کېږي د هغوی بچې یتیمان کېږي د هغوی زنانه کونډې کېږي. او مرکزی حکومت ته ټولو پارټیانو یو مینډیټ ورکړی خو افسوس داره چې هغوی د هغوی په لړ کې هېڅ داسې ګام وانه غسته چې قوم ته په نظر باندې راغی. حتی چې مولانا سمیع الحق صاحب ته کوم تاسکه والا کړی د مذاکراتو خلک په هغې باندې هم خوشبینه او خدا غم د دې مذاکراتو د عمل نه جدایي چې کوم نه خلک مایوسه کړه او هغوی خپله د خبر اعتراف کوي چې ما ته ښه رسپانس نه میلاوېده به نه سرکار ټلیفونونه به هم نه میلاوېده. نو اوس به موږ هم دغه غوښتنه کوو چې تاسو یې واضح لاهې عمل توی کوي چې تاسو څه کول غواړئ.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو د سکیم چوک د دې ورکشاپ یو کارکوونکي احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې زیاتره د احمد خیلو او بازید خیلو خلک په نښه کړی شوي دي.
د سکیم چوک کې سره ده ورکشاپ او په نړۍ کې روده کې شوې احمد خیل بازید خیل دغه علاقه او دغه علاقې په ډېر خلک خراب شوي دي. ټول مزدورګار څوک مصریان څوک دکاندارانو څوک گاډو والو او بس غریبانان پکې لاړ ختم ډېر پکې مصریان دي دکانداران دي ټول احمد خیل بازید خیل خلک دي ټول لکوار روډ دي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دې پیښې غندنه کړې ده او چارواکو ته یې امر ورکړی دی چې په دې پیښه کې د وژل شوي کسانو او زخمیانو کورنو ته دې زر تر زره مالی معاوضه یعنی 15 لکه او 22 لکه روپۍ ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د بمباری لکبل د شمالي وزیرستان لمیرالی غنو کورنیو کډی کډی دی. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوز د وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباری کړی ده. د بمباری لکبل به کورشي خلک بنو تتل دی وای دوی په ډیر مشکل کې دي.
د شمالي وزیرستان میرالینا یو شمیر کورنۍ کډه شوې دي او بنو کې د خلکو سره په حجرو او بیٹکونو کې دیره شوې چې زنابیا د کرای په کورونو او بازار کې په بلخانو کې پراته دي. د بنو انتظامی په وینا تر سلو نه زیاتې کورنۍ او 1500 پورې وګړي د سیمې نه راوتي. د میرعلي اوسېدونکي جنت نور چې د بنو په یوه بلخانه کې یې کډه اړولې وای ماشومان او زنانا ذهنی پریشانی ښکار شوی دی.
مشکو مقصد حالات برداشت کړی دی، خدا سه ورځې نه دا برداشت نه حالات وتل چې کله جټ تیار استعمال شوی دې بچونه خطرم خپل نه کې خپل کې پر شو دلته باندې درو.
فضل امین وای خلک د امیر علی سیمه ناراوزی چې په خپو مزل کوي، دوی وای نو ورته کورونا ملاویږي او نه دا تپوس کولو څوک شته دی.
کمرے تقریبا دے کیر تقریبا یو اس پامی پورٹل سے کریے دو داس میں کریے دو شش تقریبا سموتی باتا سب تاوی ائی کہ دامر تقریبا بند تیر لا جاگا چیر تا پموندا تیر لا کبدی گاس چے پمو تیر سو لا دے ہونڈے بہال گاڑی نمیند کے جی کیم غری بوندی آپ شیر را ہوندی.
کلامو چے دا قبائلی سیمو قدرتی افتونو سرا دا مبارزے ادارہ ایف ڈی ایم اے مشر ارشد خان او پختل چې دغه کډوالو لپاره سه په پام کې شته دي، نو دوی مشال ریډیو ته وي
انفارمیشن دغه شم دغه لږ خلک د اغزي نه راوځي چې بیا موږ پوهېږو چې ادمنسټریشن سره عمره بي ته وکړه او کمشنر بلو سره هم خبر وکړه او هغه دا وویل چې د سټرایکس خبر هم خلک راوځي چې کله بیا مزید سټرایکس ونه شو چې د پزمکو باندې عملیات ونه شو هغه خلک خپلو خپلو کورونو ته میجارټي واپس کړي ډېر لږې کورنۍ دي چې په ښکته راغلي چې د چا خپل لنډ چې د رشته دارو هغو سره په کورونو کې تېر شو. په هر حال موږ انشاءالله په بلو چې زموږ هلته کې یو افسر او سره د دې سټاف ناسي آن ګراوند د حالاتو جایزه به اخلي او که فرض کوم چې په ټول کې چې واقعي خلک راووتو نو بیا به موږ
نمیر علی ناراوتی کڈوال وائی دولت یا خو ورتا پسیما کے امن پر زائی کڑی چه بیرتا ولاڈ شی او یادی دا کڈوالو لپارا مناسب انتظام وکڑی.
دا تازه خبرونو، سیمیزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو.
پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې دا او اسلام آباد به د واشنگټن په غوښتنه نوموړی نه پرېږدي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل ټولو ته معلومه ده چې شکیل افریدی لا مخکې مجرم ګرځول شوی و. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبری غونډې ته نوموړی وویل چې ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او فیصله به عدالت کوي. دا وای پاکستان لپاره ټول مختص کړی شوی امداد د ډاکټر شکیل افریدی نیولو سره تړلې شوی نه دی. 3.5 میلیونه پاکستان لپاره مختص دي او په دې معامله زموږ پوزیشن واضح دی چې موږ پر یو بیان هم جاری کړی وو او داسې هیڅ امکان نشته چې موږ به ډاکټر شکیل افریدی د امریکې په درخواست پرېږدو. دا معامله عدالت کې ده او که عدالت هغه بې ګناه ګرځوي نو هغه به بیا یو مختلفه معامله وي، خو تاسو معلومه ده چې هغه مجرم ګرځول شوی دی. په دې موقعه تکړه چې را روانه هفته کې پاکستان او امریکې ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک مذاکراتو کې به د نورو امورو نه علاوه ډاکټر شکیل افریدی په معاملې باندې هم خبرې کیږي. دا وای پاکستان او امریکا ترمنځ را روانه هفته کې په واشنگټن کې به مذاکرات کیږي چې په بنیادی طور د وزیرانو په سطح ستراتیژیک مذاکراتو د جاج عمل دی کوم چې دوباره شروع شوی و. د دې نه پس ځینې ورکینګ ګروپونو غونډې هم شوی وي او دواړو ملکونو ترمنځ شکیل افریدی سره د امداد تړلو په معامله باندې هم پر روان هفته کې کیدونکي په مذاکراتي عمل کې به خبرې اترې کیږي. د دې په اړه د سیمه ییز چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زیوای دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې اړیکې خرابېدو له وجې ستراتیژیک مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو کوم چې اوس ډېر په مشکله شروع شوي دي. د زیاتوي چې شکیل افریدی معاملې له وجې په ستراتیژیک مذاکراتو اغېز پرېوتې شي.
ولو هوا دلو اړي کې لګي خېشي یو بل مند چې کوم نایټ باري دا د وکم شي غوس ته دا موضوع چې دا ډېر مهم دی. دا ډاکټر شکیل افریدی والا نو اوس چې هغه پیسې ورکی پاکستان له نو خامخا شرایط په هم وري لګي خو دې مسله باندې شکیل افریدی په دې خبره ماته نه کوي چې پاکستان دا خپل دغه نظر نه خپل دغه پالیسي نه په روسو شي ځکه چې دا خبره د پاکستان د سلمیت او د
په هفتهوار خبری غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم دا هم وویل چې تیره ورځ د هند های کمشنر د پاکستان خارجه چارو سیکرټری احساس چودھری سره ملاقات کړی دی چې په کنټرول لاین د تجارت په بحالۍ خبرې اترې کړي دي. دې نه علاوه نوموړي زیاته کړه چې هند د تجارت وزیر پاکستان ته د راتلو نیټه لا نه ده ټاکل شوې.
پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د پاکستان ساتنی آرډیننس په نوم یو داسې قانون منظوري ورکړی دا چې تر مخې به یې امنیتي ادارې وکولی شي په خپل سر د ترهګرۍ په تور خلک ونیسي او تر نوي ورځو یې له ځانه سره وساتي. د دې قانون تر مخه پولیس او پوځیان کولی شي چې بې له اجازتنامې یا وارنټه پر کورونو چاپې ووهي او د هغوی په اند مشکوک کسان له ځانه سره بوزي. د بشري حقونو سازمانونو د دې قانون سخت مخالفت کړی دی او له قومي اسمبلۍ غوښتنه کړې ده چې په کې دې بدلون راولي. پر دې موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د ساتنې د آرډیننس منظوري د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ورکړه. که څه هم د آرډیننس یا قانون د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی وو، خو د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه قومي اسمبلی ته وړاندې شو چې د اپوزیشن د غبرګون سربېره د تیرې سه شنبه په ورځ منظور شو او په چهارشنبه د ولسمشر حسین لخوا تر لاسلیک وروسته یو قانون وګرځېدی. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو وار د مخاله د دا ډول قانونو جوړولو مخالفت کړي چې د دوی په وینا د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم د دې قانون سره مخالفت ښودلې دي.
هم لوګو نه پهلې به اپنے جو خرشات سے وہ ظاهر کیا تھا.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
قسم یوې خواته د پاکستان په قبالي سیمو کې د اف سي ار تر قانون لاندې فیصله کیږي او پولیټیکل انتظامیا د عدالتي کاروایي پرته د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو اختیار لري، نو بلخوا په 2011 کال کې د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو او فاټا لپاره یو نوی قانون جوړ شو چې لمخې امنیتي ځواکونو ته د پوځي عملیات پر مهال ځینې داسې اختیارات ورکړل شول چې د آئین سره سمون نه خوري. له فاټا سره تعلق لرونکي وکیل او د بشري حقوقو فعال غړي لطیف افریدی وايي پر پښتنو به د دې نوی قانون چندان اغیز نه وي.
تقریبا قبائلی منطقہ کے بعد دیر پر بھی قوانین جو اکڑی دی داری نم دے انیڈ آف سول پاور ریگولیشن کرنا یو فاٹا ریگولیشن یو پاٹا ریگولیشن نو دا دوار قوانین کی کم دی کم دگا چی دی پاگے کم دا حد دا حساب نشتا کی سو رضی بنا سڑی دا زواکون سوی اپا بند کی بری اپا جیل کی بری دکا زیر چی دا قانون ٹک دا پختنو خو مخ کی تاسو دا قانون رائے سرو پا ملکن ڈیویجن پا ٹولا نیو زمان نیو صبح او پا دے فاتا قبائلو باندے نو پا در حوال باندے دے پختنو دے پارا دے قانون نا چا خاص فرق اگوی تا نپریوزی چی گلی دا قانون جوړ شو او پا پختنو بایا سخت شیا پا اگوی خواستیم سخت دا.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې دا قانون نه یوازې د بشری حقوقو سرغړونه کوي بلکې د پاکستان د آئین د دفاعاتو په ضد هم دی. تر دې قانون لاندې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د وارنټ یا د نیولو د اجازتنامې پرته پر کورونو چاپې وهلی سي او خلک تر نوي ورځو پورې له ځان سره ساتلی سي. دا قانون په داسې حال کې مخته راغلی چې وار د مخه لا په بلوچستان کې په سلګونه کسان له درکه دي چې تور یې پر استخباراتي او امنیتي ځواکونو پورې کیږي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګ په خوانی مشر ظهور شاهوانی وای په دې قانون سره به دا ډول قانون نیونه ته نور تقویت ورسیږي.
انساني حقوق ریاست ذمہداری جوړیږي چې په هغه قانون مطابق باید دیل کی. نو دا قانون چې موږ ګورو نو ډیر خلک داسې دوه کالو کې درې کالو څخه مطلب هغه داسې ادارو په تعویل کې دي نو چې هغه کیسونه نن پورې نه دي معلوم شوی چې کم قانون کې قانون خدا وای چې څوک ته گرفتار کی نو 24 غنټه دننه دننه مجاز عدالت ته پیش کی. نو دا کی داسې داسې خلک دسته چې زما سره ډېر ډېر کار یو یو کال پنځه پنځه کال به دره کړی بل څه نو چې هغه خلک ته قانوني حیثیت ورکړي نو هغه خلک دومره چې غیر قانوني ته ستا قبضه کې سی وي هغه څنګه کیږي.
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ساتنې د قانون په اړه مو د قانون د وفاقي وزارت له چارواکو او د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټي له مشر سره داړي کونی ول هڅه وکړه خو بریالي نسو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د کارګرانو نړیوال ادارې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د بیروزګارۍ زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په خبره په پاکستان کې د روانو حالاتو له کبله د بیروزګارۍ سطح لوړېدای شي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د مزدورانو حالت څنګه دی او د بیکارۍ کچ څومره دی په اړه یې د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د مزدورانو نړیوالې ادارې ILO یو تازه رپورټ ښیي چې په کال 2014 کې په پاکستان کې بیروزګاری سیوا کېدی شي. د ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2014 کې د بیروزګاری شرح 15.1% وه او داسې اټکل کېږي چې په روان کال کې به دغه شرح زیاته شي. په رپورټ کې د دې وجه په ملک کې سیاسي ناکراری ښودل شوې ده. ILO وایي روان کال به د بیروزګاری شرح 15.29% وي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د بیروزګاری شرح په ملک کې د نورو برخو په پرتله زیاته ده. دا چې لاملونه یې څه دي نوموړی وایي
کوم ځای کې چې کانسنټریشن ډېر زیات دی د پاپولیشن هلته بیروزګاری هم دی. وایي خیبر پښتونخوا کې دی هغه نیم شهري علاقې دي ټولې هغه کې زیات خلک اوس بیروزګاره دي. دغه وجه ده سلو ډاون پاکستان کې اوس سلو ډاون شروع شوی دی. وینډر لائن یعنی چې کم لګي ګاډي دی اوس فرض کا نو ګاډي خرڅېږي نو ګاډي هو کمپنی خرڅوي هو چې د ګاډي سامان سلو ڈاؤن آبادی په لحاظ سره د ملک د ټور نه زیات دی ولې چې خلک د دغه ځای نه چې کم کاروباریانو او تختی اوس د حالات پوجا نو بیا بیا بیروزګاری شي.
کارپوهان وایي په سیمه کې خلک نه یوازې د روزګار په موندلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې چې کوم مزدوران روزګار کوي نو د هغوی حالت هم ډیر خراب دی او ډیرې پیسې نشي ګټلې. په دې کې مستریان نیم تکنیکی مزدوران او انجینران ټول شامل دي. په اسلام آباد کې یو مزدور خپل حالات په داسې ټکو کې بیانوي.
محمد ریاض هیڅ کیس مسنه دي شوی د حکومت د طرف نه هیڅ کیس مسه سوچ فکر نشته زموږ د مزدورانو لپاره. مسلې ډیر زیات دي کا د علاج معالجې لپاره ضرورت شو کا د کور د خرچې لپاره شو کا د بجلی د بل شو دا ټول د مزدور د پاره غټ بوج دی.
بل خو د یار حسین داګه سره تعلق لرونکي یو بل مزدور عالم سیب چې د روزګار په تکل کې خاري سیمې تتللې دي وایي چې گزارې ډیره پګرانه کیږي. دیوای
دا گندره بلچه کار کو بسینو کو دای کو توپل کو یورا بس مون اوی د الله پاسره با راوی او کی چین غریبی دم وای کدل تم لشل په او غټل خرچونه زیات پاوی با چین وخت نه پاو او ګران خود دی او مهنت وکې نو خود ته نور ته ته پیسې هغه بل چین په ځان نیست دی.
د اکرام هوتی په خبره د روزګار موقع سیوا کول او د سینو رو ګامونو سره بیروزګاری کې کمی راتللی شي. بیروزګاری
کې دا د الټا د امپلایمنت لکه بیروزګاری د امپلایمنت الټا لفظ دی چې یعنی مزدوری شتا یعنی چې نو نشتا بزنس شتا نو چشتا نو بیروزگاری نشتا نو مطلب داری چی نوکری د پاره حالات د بزنس حالات ټکول واړي بس سیده سیده خبره ده. اوس انویسټمنت هم کول واړي خو انویسټمنت کنډیشن هم پیدا کول واړي. خیبر پښتونخوا کې انویسټمنت کنډیشن نشته. انویسټر چې دی یا بزنس مین هغه اوتختي هلته نه نو چې کوم آبادي ده هغه پر رحم او کرم د حالاتو پرېښوده.
د یادې ادارې په رپورټ کې په پاکستان کې غیر یقیني صورتحال او سیاسي ناکراری مهمې وجې ښودل شوې دي چې لامل یې دغه هیواد د جنوبي ایشیا د نورو هیوادونو لکه د هند په پرتله په اقتصادي ترقی کې شاته پاتې کېدی شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. ونیزه خبرونه جمهوریت خو د پاوکم 2 بجو باندې واوري خو په همدغه روانه غړي کې چې دا غوسی تاسو اوري په دې کې یعنی پاوکم 4 بجې شاوخوا په وخت باندې به تاسو ته موږ روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې کیږي او په تکراری بڼه هم نشي اوریدای نو زموږ و پانی www.mashalradio.com ته تلای شي او هلته چلاړ شي نو هلته ونیزي ټول خبرونه په آرشیف کې موندلای شي. اوس به درته لاندې خبرونه وړاندې کړم. په کوټه کې اهل تشیع هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسولی دی او ویلي دي چې مړی نن خاورو ته سپاري. دوی بیګا خپل احتجاج تر هغې وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یوه پلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره یې خبرې وکړې. په پېښور کې د پرونی مازیګر په چاودنه کې د وژل شویو شمېر و ته رسېدل دی. پېښه په سکیم چوک کې د ګاډو مرمت په یوه ورکشاپ کې شوې وه. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکو وویل بم په یوه ګاډي کې ایښودل شوی چې پکې له 15 تر 150 کیلو ګرامو پورې چونکي توکي کارول شوي ول. د پاکستان پوځ د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له میرالی ګڼو کورنیو کډي کړي دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوځ له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنګي الوتکو بمباري کړې وه. په کراچۍ کې نن د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یوه مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې ضد کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عاملې کړی دی. د دې تر څنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د شوي برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدي معامله په عدالت کې ده او اسلام آباد به واشنگټن په غوښتنه نوموړی نه پرېږدي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دویم لوړ پوړي قوماندان مارک میلی وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیرې اونۍ ځانمرګي حملې په څیر نور بریدونه هم کېدای شي. هند په کندهار کې د زراعت او ټکنالوژۍ علومو ملي پوهنتون پرانستو لپاره د مرستو ډاډ ورکړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازې په هغه هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو ډلو له استازو سره خبرې کوي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره شي. او نن په اوکراینی پلازمینه کیف کې مظاهره کوونکو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اوربند په بدل کې د لتاو تریخوالي لاس واخلي او په کوڅه کې جوړ بندیزونه دي لرې کړي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د پاکستان په فضا باندې د بدامنی صدر خور دی او رس پورس د ترهګری په پیښو کې زیاتوالی کیږي. ادریه وړاندې لیکي چې 1300 ورځو کې وسلوالو په خپل کاروایانو کې ډیره زیاته اضافه کړې ده او بل پلو د پاکستان پوز لخوا هم د انتها پسندو پر ضد کاروایانی کیږي. د کوم وروسته چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره د منځګړی کردار ادا کوونکې مولانا سمیع الحق هم د کرتی عمل نه بیل شو. د ادارې په وینا چې اوس کاری داسي چې د طالبانو د حملو وروسته سکیورټی فورسز ته د محدود اپریشن غیر رسمي اجازه ترلاسه شوې ده او هم په دې وجہ دوی جوابي کاروایي نه کوي. ادارې زیاتوي چې اوس کا فیصله د طالبانو پر ضد د اپریشن وی او کا د مذاکراتو. خو حقیقت دا ری چې دې لړکی نه کوم سیاسي ډله اعتماد کې اغستې شوې ده او نه ټول ګوندی زغونډه یو وار بیا رابللې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې طالبانو د حملو په صورت کې د مذاکرات وړاندیز لوړاندې مسترد کړي دي او د سالسانو شاته کېدل هم د دې خبرې غمازي کوي چې معاملہ بل اړخ ته روانه ده. نو اوس ته محسوسيږي چې د لړکی اولس او ټول سیاسي ګوندونه اعتماد کې واغستې شي او د وسلوالو پر ضد د سکه اپریشن یا مذاکراتو کولو لړکی دي قومي اتفاق رائے پیدا کړي شي. بل پلو جنگ مس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې د لادرکه خلکو معاملہ د قانون او عین مطابق جوړولو لپاره پاکستان لسمشر د تحفظ پاکستان آرډیننس منظوري ورکړې ده. اوس به د سکیورټی ادارو په کېد کې لا درکه خلک کې دیان تصور کیږي او د دې گرفتاری اوس د عین او قانون مطابق ده. ادارې وایي چې د لړکی بلوچستان سن او خیبر پختونخوا کې یو شمېر خلک لا درکه وو او په سکیورټی ادارو تور و چې دا کسان د ترهګری په الزام نیولې دي. خو بدمرغي دا ده چې هیڅ چاته پته نه و چې دا خلک چرته دي. نو ځکه سپریم کورټ هم د لړکی زیات زور لګولې وو. ادریا اخیری کې لیکي چې اوس په دې نوي قانون تر لاندې سکیورټی ادارې د دې خبرې پابند وي چې دوی څوک ونیسي هغه به عدالت ته راولي او که په هغه سره قسمتور وي هغه به عدالت کې ثابتوي چې دا شان ملک دښمن خلکو ته سزا ورکړي شي او بے ګناه خلک د اذیت نه خلاص شي. او همدا د عین قانون او انصاف تقاضا هم ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې پر برطانوي چارواکو د یو پاکستانی مقدمه په اړه لیکنه خبره کړې ده او امریکایي فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د پخواني امریکایي سفیر مقاله خبره کړې ده. دواړو لیکنو مهمه برخه له هارون بچاورو.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د برتانیا یو عدالت د یو پاکستانی تن هغه داوا چې په ترڅ کې په 2011 کال کې شوي یو ډرون برید کې د خپل پلار د وژل کېدو ذمهواري پر برتانوي چارواکو چولې و نه ده منلې. د 23 کلن نور خان پلار چې یو قبایلي مشر و هغه وخت د یو ډرون برید ښکار شو کله چې په شمالي وزیرستان کې د سیمې له نورو مشرانو سره یو غونډه درلودله. په خپل فیصله کې د برتانیا د عدالت قاضیانو وویل په دغه داوه کې د یو بهرني هیواد پکړنو خورا سختې نیوکې شوي دي. دوی زیاته کړه عدالت نشي کولی د داسې دعوې چې تر شا یې مضبوط ثبوتونه نه وي ورباندې اورېدنې وکړي. د برتانیا د حکومت وکیلانو عدالت ته وویل د دې مقدمې اورېدنه له دې امله چې د ډرون الوتکې برتانوي تختی کار د یو پاکستاني تن د وژنې لپاره تورنول به یو رقم د امریکا د پالیسیو غندنه وي باید پر مخ یو نه وړل شي. بلخوا د امریکایي فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د امریکایي حکومت دا پالیسی چې له افغان ولسمشر کرزي سره د خراب شو اړیکو پر ځای زیاته توجه په دغه هیواد کې خپلو ګټو ته وکړي زړه ته د لوېدو ته. خو نوموړی ټینګار کوي چې امریکا د دې لپاره چې د راتلونکي بحران مخه نیولې وي په دغه لړ کې خپل اقدامات باید چټک کړي. خغلی نیومن زیاتوي افغانستان له ستراتیژیک پلوه د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري. که امریکا چرې له افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو د یو مخ ایستلو انتخاب غوره کړي نو طالبان او القاعده به ووایي چې د افغانستان په جګړه کې بریا ترلاسه کړه. دغه راز په عراق او سوریه کې به القاعده او په پاکستان کې فعاله افراطي ډلې به د تقویت احساس وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا دغه پخوانی سفیر همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې چې ولسمشریزه ټاکنو ته تیاری پکې روان دي خای ګډوډي رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون نه لاسلیک کولو لپاره دلایل لري. هغه پر دې باور دی چې امریکا له افغانستان سره د افغانانو پر کورونو د بریدونو نه کولو او همداراز د افغان بندیانو په معامله کې خپلې کړې وعدې نه دي پوره کړې. د ښاغلي نیومن په خبره د امریکا پر پالیسیو د افغان ولسمشر حامد کرزي هم دې بې اعتمادۍ له دغه هیواد سره د امریکا اړیکې خړ پړ کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني ټولنې وایي څومره چې له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل ځنډیږي همره افغانستان د بحران په لوري ځي. د مدني ټولنو شبکې اندېښنه ښودلې ده چې که امریکایي مرستې کمې شي نو افغانستان یې بدل نه لري چې خپل مشکلات هوار کړي. له همدې امله د ټولنو پر ولسمشر حامد کرزي غږ کړی دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې دې بیړه وکړي. تفصیل له کابل فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان لپاره د ملکي مرستو کمولو ته په اشاره وویل چې افغانستان په یوازې سر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې وس نه لري. د مدني ټولنو شبکې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که سپین ماڼۍ د امریکا د کانګرس دغه پریکړه عملي کړي نو د افغانستان د اقتصادي بنسټونو نشټوالي ته په کتو دغه هیواد له بحران سره مخامخ کېدای شي. احمد شاه ستانکزی د دغه شبکې یو غړی دی او وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره باید ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي تړون پلاستیک کې ځنډ ونه کړي. دی وایي هر څومره چې په دې صنعت کې ځنډ راځي هغومره ستونزې هم ډېریږي.
ورځ پر ورځ څومره دا پیمان د امنیتي همتا د امضا په ارتباط خبرې کېږي همه غوره زموږ مشکلات اضافه شوي دي. او دا تر دې سپرون تاسو ورو د تقریبا 50 سله د کومکونه د امریکا سو په افغانستان باندې کم شوله چې دې ځواب څوک ورکي او دې باقی پیسې د کوم سي کومکونه دي موږ کوم بدیل لرو یا نه لرو.
دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا کانګرس سږکال له افغانستان سره په ملکي پراختیايي برخه کې 1.2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. په خوا به امریکا هر کال له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کوله. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي حاضر دمه د دې لایحې د جزئیاتو په څېړنه بوخت دي چې د پراختیايي مرستو لپاره نورې لارې ولټوي. همدې ستونزو ته په کتو دغو ټولنو د یوې پریکړې لیک په خپرولو سره پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ نه ولې. ریحان عزیزي د دغه شبکې واسطه ده او د پریکړلیک غوښتنې بیانوي.
با توجه به احتمال اجرایی
د صفر انتخاب د عملي کېدو احتمال او د افغانستان د اقتصادي او دفاعي تجهیزاتو بنسټونو نشټوالي ته په کتو موږ فکر کوو چې د محل امریکا سره د تړون لاسلیک یو ضرورت دی. دوهمه خبر دا چې ولسمشر دې پر خپل هغه ژمنه ودرېږي چې د مشورتي لوی جرګې پر مهال یې کړې وي او له بهانو پرته دې ډېر ژر د تړون لاسلیک کړي.
نه یوازې اقتصادي امنیتی ستونزې بلکې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم هغه څه دي چې د مدني ټولنې ځینې سازمانونه د امنیتي سند په برخلیک پورې تړي. دغه غوښتنې داسې مال کېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د افغانستان پر شرایطو ټینګار وکړ. هغه وویل تر څو امریکا د افغانستان د خلکو پر کورونو خپل عملیات ونه دروي او د سولې خبرې په عملي توګه پیل نه سي، نو دغه امنیتي او دفاعي سند به لاسلیک نه کړي.
د سوابه ځوان جنید خان د کلی لکوچو او پټیو کرکټ لوبه پیل کړه او وس په نړیوال کرکټ کې د پاکستاني لوبډلې غړی دی. لکوچو نوموړی تر نړیوال کرکټ څنګه ورسید، په دې لار کې چام رسته او ملاتړ کړی دی، او د پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟ د دې پښتنو جواب جنید خان د مشال راډیو له خبریال سره په دې مرکه کې ورکړی دی.
د کرکټ کې انټرنیشنل لیول ته لاړې، تاسو په کلی کې د گیم سٹارټ واغستو، د کلی نه تاسو گیم څنګه شروع کړو کرکټ؟
د کلی نه دا چې ډمنه مونږ دلته په اجرا کې با په ټیپ بال باندې گیم کو چې کله واړو هغه سره سره بیا چې مونږ دا وشو دلته لوکل زمون گراوند او چې هغه زما کومنګ ور کړه و د سپورتس ته پاوه، پای کې والی بال وکې د فوټبال کرکټ وغیرہ، هغه کې بیا مونږ کرکټ وغیرہ ټورنمنت چې کومه هغه کې مونږ پارټیسپیټ وکړو، دا هغه سره مخ کې مخ کې بیا مونږ سٹارټ دا کو ډے بای ډے امپروومنت کې دا بیا مونږ ہارڈ وال سٹارٹ کوم، دا ہارڈ وال لپاره دا چې موږ باندې ڈسٹرکٹ کم ٹورنامنٹ چې واغا کې سوا غستا، دا غې نه بعد بیا موږ انڈر 19 او کو ڈسٹرکٹ، بیا دا غشان سٹیپ بائی سٹیپ ریجن او کو، بیا سائیڈ میچز، بیا انڈر 19 او کو پاکستان لیول باندې، دا غې نه بیا ورلڈ کپ شو، بیا سٹیپ بائی سٹیپ چې کم امپروومنٹ کې دا غې سره دا او دا غې مطابق نن پاکستان ټیم کې.
جنید دلته کې تاسو په کلی کې هم هغه یمنه کوي کوم چې عام دلته کلاړیان کوي په کوسو کې په پټو کې، اوس تاسو په انټرنیشنل لیول باندې گیم کوئ، نو څه فرق محسوسوئ؟
فرق خو پکې دا دی چې کوم کوسه کلی کوسه کې کوم کرکټو نه هغه مطلب مونږ یو عام شوق ټایپ کرکټ کو، اوس چې کوم مونږ کرکټ کو دا زمونږ پروفیشنل دی، نو شوق دی چې سړی مطلب ټایم میلاو شو تا نو مونږ وتا کرکټ کو، حالانکه زموږ توجه بڑو منې دا چې سکول تتلو جمعه تتلو، خو چې کم اوس پروفیشنل کرکټ دین دا غې نه دادي جوړو منې ټایم زموږ کرکټ ته، دا غې نه بعد بیا زموږ فیملی زیارم دوستانو ته.
او کله چې تاسو په کلی کې گیم کوو، عام طور کلی کې کوم واړه گیمونه کې تعلیم ته ډېر توجه نه، نو مور او پلار یا د فیملی طرف نه هیڅ سپورټ نه، نو په هغه وخت کې ورته سو کور والا سوې د گیم په اړه چې گیم کوي یا مکوي،
دا غې نه دادي چې مطلب انټرنیشنل ټیم ته د ډیسټریکټ صاحب یا د پټاواد ریجن یو فلیر هم نه وته، یو اندل ته چې کوم کلی نظر تعلق ساتم نه هغه کې دا چې کرکټ سره توجه وا خو هغه د ټیپ بال تر هتا پورې وا، چې کله ما کرکټ ته توجه ورکړ پروفیشنل مزه هارد بال ته لړم، نو والد صاحب خو زه ډېر زیات سپورټ کوم، ایون هغه چې څه شیز به هغه ما ته پرووایډ کوم، خو هغه سره سره چې کوم زموږ رشتہ دار وغیرہ نو هغه به ما ته دا ایڈوایس کو چې تړو منې تعلیم وکا، دا هغه نه بعد کرکټ لا توجه ورکا، نو هغه دا چې یو ټاپ ټایم او بس دا چخته پاک پکې کامیاب کړو.
نو اوس چې کله تا ته کامیابی ملو شو نړیواله سطح باندې تو په یندلې شوې، نو هغه څه محسوسې؟
ظاہر خبر دا هغه ټیم کې موالس صاحب ډېر زیات سپورټ کولم، او غالب وسم هغه ډېر زیات فخر کی چې زه پاکستان ټیم ته لړم، ایون زما چې کوم رشتہ دار دي یاران دوستان دي ایون کلیوال چې کوم دي هغه ټول فخر کی چې زه پاکستان ټیم ته لړم، هغه د فاره دا چې هغه کوم ما ته ایڈوایس کو چرته منی ایجوکیشن طرف ته لړ شه بیا کرکټ ته، نو دا غي نمخ کې سوک پاکستان ټیم ته نو وته، نو هغه زما د مستقبل سوچ کو چې لگا مطلب ستا مستقبل سیکور شي، نو دا غي پوهه دا غي ایڈوایس دا چې ما ته ته ایجوکیشن ته لړ شه، ایون وسه زه پاکستان ټیم ته تلم نو هغه زما نه زیاته وی خلق اوس خوشحاله دي.
ثواب کې لوکل لیول باندې تا گیم کو انټرنیشنل لیول باندې گیم کو انټرنیشنل کلاډیان، نو تاسو ویني پښتنو ځوانان چې کم نیدل ته کې چې کم گیمونه کوي په لوکل لیول باندې کوسو کې گیمونه کوي پټو کې گیمونه کوي، په دې ځوانانو کې څنګه ټیلنٹ موجود دي؟
ظاهر خبر رسنګ چې موږ دلته د کلی کوسې د کرکټ نه پاکستان ټیم ته لړو، نو دا شان دلته ډیر زیات ټیلنٹ دی، هو ان لکلی چې کم شوزونه په سټیز کې پرووایډ دی هغه دلته کلو کې نشي پرووایډ کړي، نو ټیلنٹ هول ته ډیر زیات دی، داغه پوه چې موږ دلته یو اکیډمیم جوړ کړه چې هغه فری اف کاسټ ته، نو ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې کم فیسیلیټیز سٹیز کے ملاوی گی نو آغا خمون نشو پروائیڈ کو لے، ہو کوشش دارے چا آغے سارا نیزے نیزے شوزے نمون پروائیڈ کو
دلتے کے تکم پختانہ زوانان دی، ہم تو راگی اکثر خپل وقت پا د تعلیم یا د سپورټس په دیوانه په فضلو معمولاتو کې ځای کوي. تاسو سو میسج ورکول غواړئ پښتنو ځوانانو ته؟
زما ایون دا ایڈوایز د ټولو ته چې مطلب کسو کې ایجوکیشن کې یا تعلیم کې نو زما په خیال چې کوم شي سر د چا شو کې نو چې آغا پروفیشنل اختیار کی او هغه د پاره دا دي چې خپل کوشش دا کی چې کم کارم کې چې هغه د ځلن او کې ان شاء الله تعالی بینګ مسلم زمونږ دا په الله باندې یقین نه چې کم کار ته د ځلن کې نو به الله تعالی تا کامیابی.
له جنید خان سره مو د مشال اړو خبريال مرکه اوریدا او راځي چې وس هم ورشو ونی ز خبرونه روخانه مستقبل و او روخانه مستقبل خبرونه تاسو ته هر ونی منورشا جوړوي او دا ځلې په ملایشیا کې د پښتنو د کوونکو د ژوند او هلو ځلو پاړه لاغوي سره خبرې کړې دي.
په نن سبا وخت کې انټرنیټ د ژوند په هر اړخ کې او بیا په تیرا د معلوماتو او رابطو لپاره بنیادی کردار لوبوي او په کار دي چې هر تن ډیر نه ډیر وخت په انټرنیټ د مثبت لټون لپاره وکاروي. په خاص توګه هغه کسان چې د امتحانونو وروسته فارغ وخت ولري کولای شي چې په خپل راتلونکي کې د زده کړو او یا هم د نوکریو لپاره په انټرنیټ لټون وکړي. دا راز به نه یوازې د دوی فارغ وخت په سمتوګه استعمال شي بلکې ډیر ګټور معلومات به هم ترلاسه کړي. په نننی پروګرام کې په ملایشیا کې د زده کړو په اړه معلومات درکو. د دې هیواد شمیره د ایشیا په پرمختللي هیوادونو کې کیږي او د پاکستانی او په خاص توګه د پښتنو طالب علمانو لپاره په حکومتي یونیورسټو کې ګڼ شمیر وظیفې یا سکالرشپس ورکوي چې د نورو هیوادونو په نسبت ډیر په اسانۍ ترلاسه کېدې شي. محمد اسلام په دغه وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوی چې دا وخت د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. محمد اسلام د بشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د کلیوالي سیمې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري او د خپل همت او مهنت د لارې د هر امتحان مقابله کړي.
د مندنی نه د ضلع چرسدې تحصیل تنګي او د مندنی او حصار نه ودانم کړی دی او د هغه ځای پرایمري سکول ما د هغه کلي ګورنمنټ پرایمري سکول ګلشا کورون نه کړی دی. د هغې نه پس خو لږ اکټیو ما په کلاس کې نور قابله نو اکټیو هغې نه پس بیا مندنی سکول نه پنځم وکړو. خو بیا زه کالجیت ته لاړم, اسلامي کالجیت سکول پېښور ته لاړم. اسلامي کالج نه مې بیا ای پی سي وکړه او د هغې نه پس مې بیا د انجینیرنګ یونیورسٹی نه انجینیرنګ وکړو. خو چې کله ما انجینیرنګ وکړو نو دا بیا خلک داسې کینی چې بس جاب برا شي او
نوموړی وایي په کار دی چې په انټرنیټ د خپل شوبې لټون وکړی شي او یو تن چې څومره تعلیم ترلاسه کړی وي او وړاندې څه کول غواړي هغه هم په پام کې ونیسي.
دا کوم چې موږ انټرنیټ یوز کوو کنه خلک ډېر بیگ اپلیکیشن د پاره غواړي یاره ته انټرنیټ نشته کنه. نو چې سړی انټرنیټ نن سبا هر ځای کې اویلیبل دی, په کلي کې مشته دی او هر ځای کې د انټرنیټ سہولت اویلیبل دی. زه به سجیشن کوم چې کله زه فارغه شوم د انجینیرنګ نه نو او وخت کې خیر په 2000 کې زه فارغه شوم نو ما یاره تاسو به خبر کې چې ما مو نشان جا وګوره چې زه په انټرنیټ سره چې ور سره یوز کوم او وخت کې کلي کې نو اوس هم مونږ دی کې نن سبا انټرنیټ لګیدل دی خو په اسانه په دوه روپیه داسې ګنټه ورته ملاویږي کنه. نو هغه ما سانه سرچ کو بیا مې داسې چلو کو چې یو سو سپروایزر تا چې ماډل ډی پروجیکټ باندې کار کړیو هغه ته بیسیک ما ته پته نه و چې څنګه پروسس دی. خو هغه ته ما ایمیل وکړو هغه ما ته ریسپانس کې داسې وکړو چې یاره ته دې دې ویب سایټ باندې دا خپل فیل څه دې دې سره ته وګوره چې یاره مطلب ستا سره ملاویږي کنه ستا فیل سره. نو بیا ته موږ ترابې ته وکړه.
د نفسیاتو کارپوهان وایي د تعلیم او زده کړو سفر وخت ډیر غواړي خو زیاتره خلک په لږ وخت کې لوړ مقام ترلاسه کول غواړي چې لعمله یې ځنې خلک د تعلیم په میدان کې ناکام شي. داراز محمد اسلام هم وایي په ملایشیا کې د داخلي لپاره یې ډیر وخت لګولې دی.
یو دوست سایت زما فیکس ریلیټډ ټو ما وی ته ریسپانس ورکو خو په دې دوران کې دې پروسس کې تقریبا یو کال یو نیم داسې لګیدو. خو زه خو الډی مسله جابو په خبر کې اغه سره ما وی ته ایمیل وکړو اغه ایمیل نه پاس چې پازیټیو ان سره رالې نو بس دې ما اغه نو ستې تراله او اغه ته مې دې ویل چې اره دا کار ما کړی دی
نو پرو رو 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 باندې خو چې بیا دلته رام لما نو بیا به ته هغې ته په فرسٹ سیمسٹر کې هغه آؤٹ پټ خې نو هغه به تا اسپانسر کی. اسپانسر دا چی چې په هغې سره ما ته اوس پی ملیم ده که نه, یعنی لائف نارمل خ ټایم پاس کېږي چې سړی نارمل لائف تیروي که نه, داسې نه کېږي چې سړی به سیونګ هم وکړي او دا به کوم دا نه نه, ډېرې غټې خرچې هم پکې نه کېږي. نارمل لائف په کې ښه آزاده په هغه اسپانسر کې تېرېږي, خو آؤٹ پټ به هغه کس خې. او الحمدلله پښتانه خو نن سبا لږ ګایډنس غواړي او نور ښه قابلان دي, خو لږ ګایډنس غواړي. چې ګایډنس ورته میلاو شي نو وروسته نه راځي.
نوموړی زیاتوي د پاکستان طالب علمان په ملایشیا کې ډېر په اسانۍ زده کړې ترلاسه کولی شي.
اول دوی لینگویج کې لږ فرق وو, خو اوس چونکې دوی مې انګلیش شوی دی که نه, نو هغه نظام هغه سیستم دومره فرق موږ ته نه فیل کېږي. او ایشیا کنټریز هم دی هغه نه دی, خو دا لږ ایڈوانس په دې دی چې دوی ته ګورنمنټ لږ فنډ ملاویږي, یونیورسٹی نه اسٹیبلش دی, لیب یې اسٹیبلش دی, کار پکې کېږي. او ایجوکیشن یې چونکې دا هم د انګلیش انګریزان دلته پاتې شوي او څنګه زموږ هم انګریزان پاتې شوي, نو تعلیمي کې به دومره فرق زموږ پاکستان او دلته نشته. موږ پاکستان کې موږ ښه انټلیجنټ یو, خو موږ ته ګورنمنټ سپورټ نشته. هغې وجه دا ده چې لیب او یونیورسٹین اسٹیبلش نه دي. دلته فرق دا دی چې دلته لیب او یونیورسٹین ډېر اسٹیبلش دي بیکاز آف ګورنمنټ سپورټ. چې سړی دلته راشي نو ډېر ښکلی او مزیدار ایجوکیشن کولی شي. زه داسې نه وایم چې زه دلته یم او دا ځای به د بیسټ وي که نه, خو ما ته اوسه پورې ما ماستر هم کړی, بیا مې اوس پی ایچ ڈی کوم او آخري سیمسټر مې دی, اوسه پورې ما ته دا نه دي تېر شوي چې یاره زما ایجوکیشن خو ډېر کمزوری شو, ډېر ښکته لاړو. ما ډېر زیات ډېر زده کړه او زه وایم چې یاره که زه یورپ او داسې کېدی شي ما هلته نه وای زده کړی, ځکه چې زه به داسې لږ بلس شوی شانته وی که نه. او کوم زما ایجوکیشن وو هغې نه ما ډېر زده کړه. او پی ایچ ڈی دې ته وایم چې سړی زده کړي د خپل تېر شوي ایجوکیشن له لږ نور زده کړي.
محمد اسلام وایي هسې خو د ملایشیا یو شمیر یونیورسټۍ وظیفې ورکوي, خو یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس یعنی یو ټی پی داسې یونیورسټي ده د لوړو زده کړو لپاره دا مهال تر ټولو ښه وظیفې ورکوي او هر تن یې ښه په اسانۍ د انټرنیټ د لارې لټولی شي.
هغه خو د ټاپ یونیورسٹی ده نوې جوړه شوې, ښه سکالرشپ ورکوي. مخکې به دغه یونیورسٹی خلک پاکستان ته تلل او دلته اسپیشلی دا ځل چې تللي 2009 کې چې دې کړي نو دوی پېښور ته تللي او پېښور نه ټول پښتانه سټوډنټس راوستي دي. نو هغوی په ویب سایټ باندې ښه باقاعده یې ښودي چې په دې یونیورسٹی کې که تا ایډمیشن واخېستو نو دغه به تا ته پیمنټ کوي. هغې کې د سپروایزر یا د سکالرشپ ضرورت نشته, په هغه پیمنټ کې به ته د هغوی څه لیب ورکې او هغه هم په ایکسپیرینس کې راځي که نه. ایکسټرا لږ چېرته لیب سټوډنټس کېنې لږ لیب ورک به وکړي که نه, او تا ته ښه مزیدار د ټول نه های پیمنټ هغوی کوي. نو هغه ویب سایټ دی www.universitypetronas.utp.edu.my. دغه ویب سایټ باندې چې سړی لاړ شي ډېر ایزي دی او هغې باندې پوره ډیټیل دی. او چې کم څنګه سړی غواړي صرف آنلاین اپلیکیشن دې سبمیټ کړي, هغه ته ریسپانس ملاو شي په هغه ورځ نه, ځکه یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد, نو هغه به هغه ته ملاو شي چې ستا اپلیکیشن ایکسپټ شو, نو د ریمیشن وشو دته به هغه پیسې ملاویږي. هغه په ویب سایټ باندې دی او هغه د ټول یونیورسټینو نه غټ سکالرشپ دی. هغې کې هېڅ سم نشته, بلکې هغې مره تنخواه سړی په پاکستان کې نشي اخیست.
نوموړی زیاتوي داخلې لپاره دوی د ډېر آسان شرایطو سره د انګریزي ژبې یو امتحان اخلي.
انګلیش ټیسټ دی او خو سړی چې مطلب یې خو چې کوي سړی پی سي وکړي نو انګلیش ټیسټ په هر ځای کې آیلټس چې دی کم یو چې انګلیش ټیسټونه دي که نه, نو هغه دې پاس کړي. او دوی د ټولو نه کم بینډ غواړي 5.5 غواړي که نه, هر ځای کې 6 او 7 بینډ غواړي او دلته دوی 5.5 غواړي. که هغه ټیسټ یې فیل کړو ان کیس او دسه ټیسټ نو او د دې اډمیشن وشو نو دوی نه بیا دلته په دې خپل لوکل یونیورسټینو کې هم ټیسټ اړي. که ان کیس هغه ټیسټ یې بیا هم فیل کړو نو آخري لاسټ چانس به دا انګلیش پاس کوي. اوبه از ا کورس علی او هغه انګلیش چې دی پاس کی نو بس بیا به دا خو ایڈمیشن به دته شوی, داسې نه کې ایڈمیشن به کینسلېږي. هغې به علي کینسلېږي چې دی بالکل زیرو په انګلیش کې, نو داسې څه مسله زمونږ سټوډنټس ته نه وي, ځکه زمونږ ټول خلکو له انګلیش وزي.
دا محمد اسلام چې په کوالالمپور کې په ملایشیا نېشنل یونیورسټۍ کې د پی ایچ ڈی لوړې زده کړې کوي. نفیس الرحمن چې بنیادی تعلق یې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره دی، خو د پلار د نوکرۍ په لړ کې یې خپل تعلیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د تعلیمي ادارو نه ترلاسه کړی چې د ټولې سیمې نه په هر ډول وروسته پاتې برخه ده. نفیس الرحمن چې انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې شپاړسم کړی، دا وخت په جرمني کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ آی ټی یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي کې پی ایچ ډی کوي. وایي په کمپیوټر ساینس کې یو شمېر بیلابیلې شعبې دي او کار دادی چې د پښتنو نوې کول پکې لوړې زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي چې د شپاړسم پورې تعلیم د کارونو او روزګارونو پورې کارېدلی شي، خو پی ایچ ډی د تعلیم د پرمختګ لپاره مهمه ده چې پښتانه ورته ډېره اړتیا لري.
څنګه چې کله مونږ میټرک یا ایف ایس سی انټرمیډیټ کو یا بی اے کو یا ماسټرز کو، نو مختلف سبجیکټس زمونږ په سلیبس کریکولم کې شامل یو مختلف سبجیکټس مونږ وایو. بیا چې کله دا سټڈی دا سبق مخکې ځي پی ایچ ډی تورې سي ریسرچ تحقیق تورې سي، نو بیا به تاسو یو پرٹیکولر یو خاص سبجیکٹ ځان ته چوز کړئ کوم کې بچتا سو ریسرچ کوئ. د پی ایچ ڈی مین مقصد علم جوړولی، علم تحقیق کولی، هغه نه پس دا علم چې کله تاسو ډسکور کی ایکسپلور شینو بیا یونیورسټیز او کالجز بکس وغیرہ تداراشی بیا زمونږ کالجز کې دا ټیچ کیږي. د پی ایچ ڈی اولنې مقصد خدا دې چې چرته مونږ تحقیق کوو او نوې علم دریافت کیږي او بیا هغه ته کنټریبیوټ کې سوسایټی اکیډمکس کې راشي.
نفیس الرحمن نه مو پوښتلې چې هغه دا وخت د کمپیوټر په کومه شعبه کې لوړ زده کړې کوي.
کمپیوټر ساينس کې تعلیم ډېرې فلیورز دي، ډېر مختلف قسم ایجوکیشن پکې پاسیبل دی. بی آی ٹی، ڈی آی ٹی او ایم ایس آئی ٹی نه علاوه بی سی ایس، ایم سی ایس او ایم ایس سی ایس هم پاسیبل دی. ما څنګه تاسو ته دینه مخکې خپل کوالیفیکیشن متعلق وویل، زما ایجوکیشن چې کوم سپیشلائزیشن دی هغه انفارمیشن ټیکنالوژي کې دی، او نن سبا زه د آی ټی فیلډ دی ڈیٹا مائننگ هغه کې لګیا یم خپل پی ایچ ڈی ریسرچ کوم. ڈیٹا مائننگ دا ایکچولی د ڈیٹا نا د نالج جوړولو نوم دی. د دې ساده پښتو کې مطلب دا دی چې موږ سره نن سبا معلومات ډېر زیات دي، میډیا تاسو ګوري، اخبارات ګوري، مختلف ایجنسیز، مختلف آرګنائزیشن ډېر زیاته ډیټا کلیکشن کوي، تاسو ذاتی معلوماتو نواخلې تر علاقې او ډیموګرافکس کافی ډیټا راځي. اوس دې ډیټا کې کم شیز د کار دی، میننګ فل کم دی، کم باندې موږ خپل د آرګنائزیشن یا د گورنمنٹ یا د مختلف بزنسز چې کوم پرٹیکولر ڈیسیژنس دی هغه کې موږ څنګه هیلپ آؤٹ کولای شو. او ډیټا مائننګ ساده جمله کې مقصد دا دی چې شرط موږ د عام معلوماتو نه علم ایکسپلور کو، علم تر وباسو.
د پښتنو سیمې چې دا وخت د کوم ستونزو او ازمیختونو سره مخ دي، هغه ته په کتو سره نوموړی نوی کول ته دا پیغام ورکوي.
اولنې خبره دادا چې زمون ځوان کول پکار دادې چې اوسنی حالاتو نزاکت احساس دیو کې هغه ته پکار دی چې د انډرستانډینګ کی فهم یو ورته چې زمون پورا قوم دی وخت کې د مشکلاتو نه دوچار دی. اولنې خبره ز مشوره ریکمنډیشن زما طرف نه زما پرونو خواندو ته دادې چې دی خپل سټډی، خپل ایجوکیشن ډیر فوکس طریقے سره او ډیر مهنت سره خپل هر یو ڈگری لگیا دے، کدی کی میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی پکار دا دے شدید ردی وقت نہ پورا فائدہ اچھتے کی دے دی خپل سٹڈیز عمدہ سے جاری ساتھی او کوشش دے کئی چھ دیتا دے سرا سرا انڈسٹری کے مارکیٹ کے چرتا اپرچونیٹی ملاوے گی نو خپل سٹڈیز دی اغیز پا بنیاد باندی اغیز سرا لنک کئی چھ دیتا اپرچونیٹیز دی ویژن رازی دی ایکسپوجر رازی چھ دیتا پتے چھ زما کلاس روم کے او زما سوسائٹی کے سمرا ڈفرنس دے او کم کم چینلز ماتا اویلیبل دی کم چرتا زدا برج کولیشم دا گیپ ختمولیشم زما دیتا مشورہ دادا چھ خپل سبق سرا کارو ساتھی او چکم زمون ٹیپیکل مسائل دی نن سبا د دہشتگردی او د لائن آرڈر ډیر غټ مسله ده. دی باندې دی غوګونه او سترګې چې کم دي دادی بند کی خپل سبق تی وي همدغه یو لار دا کم نه بچ مونږ بچ کیږو که زمونږ معاشره کې زمونږ خلکو کې انډرستانډینګ دار راشي چې سبق نه پس زمونږ نالج راشي یا نه پس په مونږ خاو بد کې ډیر خپل تمیز کولای شو. زمونږ هغه ځوانان کم چې مس گائیډډ دي یا چا هر طرف نه مس گائیډډ دي هغه ته خپل ویژن کلیئر کیږي، لائن بورډ ته جوړیږي. بابا مخکې
د نفیس الرحمن پیغام مو اوریده. د پخوا په مقابله کې اوس لوړو تعلیمي زده کړو ته لاسرسی ډیر اسان شوی دی. انټرنیټ یو داسې مهمه ذریعه ګرځېدلې چې خلک پرې د ټولې نړۍ د لویو پوهنتونونو معلومات اخیستلی شي او د خپلې خوښې په څانګه کې د زده کړو موقع هم ترلاسه کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زید ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.